لمنه هیله ده چې خبه یاست او ژوند مو په خیر تیریږي. په رواني وسات کې درسي ساعت او همدا ډول تاني څنګه خبرونه درته لرو. خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم ست. د کابل په ګډون د افغانستان ځینې ولایتونه زلزلو ولړزول. لومړی زلزله چې د شپې په 8:30 ورپسې نن سهار شاوخوا 15 وشو. د تلفاتو په اړه تر اوسه راپورونه نه دي ورکړل شوي. د امریکا د جیولوژي سروې ادارې ویلي چې د تېرې شپې زلزله د ریختر په اندازه 15.3 درجې وه او مرکزي هم د هندوکش د غرونو لړۍ ښودلې. د یادې ادارې په وینا دا زلزله د افغانستان تر څنګ په پاکستان، هند، تاجکستان او ازبکستان کې هم احساس شوې. په افغانستان کې دا زلزله داسې مهال کېږي چې 15 ورځې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یو چا افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې څلورم هیواد بللی وو چې د اقلیمي بدلونونو له ګواښ سره مخ دي او له امله یې وچکالۍ، طوفانونه، واورې ښویدنې او زلزلې تجربه کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د اسد له 8 څخه تر 12 نیټې پورې شاوخوا 1000 تنه افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. دغه وزارت د شنبې په ورځ په خپل ټویټر کې لیکلي د هغو 946 افغان کډوالو له ډلې چې د سپین بولدک له لارې له پاکستان څخه افغانستان ته داخل شوي، 921 یې په خپله خوښه او 25 نور له بنده خوشې شوي دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان کډوالو د راستنیدو خبر ورکوي چې د نړیوالو بنسټونو او موسسو په وینا د 2022 کال په اگست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ او د اقتصادي کړکیچ په زیاتېدو سره له افغانستان څخه سلګونه زره کسان وتلي چې اکثره دا کسان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي. د طالبانو حکومت د خوړو او درملو ملي ادارې مسؤلانو ویلي چې تیر یوه کال کې د څه باندې 15 میلیارد افغانۍ په ارزښت درمل او روغتیایي محصولات افغانستان ته وارد شوي. د دې ادارې رئیس عبدالباري عمر پرون ملت د حساب ورکولو د پروګرام په لړ کې ادعا وکړه چې د طالبانو د حکومت په ټینګښت کې د ناقانونه وارداتو مخه تر ډیره ونیول شوه. هغه ویلي چې تر دې مخکې 90% درمل په ناقانونه توګه واردېدل، خو اوس دا 90% ته راښکته شوي. ډاکټر عمر دا هم وویل چې دوی 4500 درملتونونه په تېر یوه کال کې څارل چې لډلې وسواوی هغه د تاریخ تیرو او ناقانونه کړنو په خاطر مهر لاک شوي. د طالبانو چارواکي داسې وخت درملو د وارداتو د خوالي او د نظم د راوستلو خبره کوي چې ګڼو افغانانو د درملو د کیفیت لړ ټیټېدو او د لوړو بیو څخه شکایت کړی. د راپورونو په اساس طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په اکثره درملتونونو کې د خلکو د اړتیا وړ درمل کم پیدا کیږي او بیې ډېرې لوړې تللې. د امریکا متحده ایالاتو، چین او هند په ګډون د 40 هیوادونو لوړپوړو چارواکو د شامې په ورځ په سعودي عربستان کې خبرې اترې پیل کړي. کیف او متحدین هیله لري چې دا خبرې به په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د مهمو اصولو په اړه یوې موافقې ته لاره هواره کړي. د رویټرز په وینا دا د ورځنۍ غونډه د اوکراین د ډیپلوماتیکو هڅو یوه برخه ده چې له غربي هیوادونو ورهاخوا هم د نړۍ د نورو هیوادونو ملاتړ جلب کړي. د اوکراین استازي وویل چې خبرې به سختې وي، خو دا لا څرګنده نه ده چې آیا دا خبرې اترې به د ګډې اعلامې د وړاندې کولو په هدف ترسره شي کنه. او دوه ایرانی خبریالان چې د ښځو د نړیوال جام د خبرې پوښښ لپاره استرالیا ته تللي وو خپل هیواد ته د ستنېدو اراده نه لري او د پناه غوښتنه یې کړې. د ایران د ورځپاڼې ورزشي مسؤل سید زایدیان او د دې ورځپاڼې عکاس نعیم احمدي رسنیو سره په مرکه کې ایران ته د نه ستنېدو یادونه کړې. خو د ایران د خبریالانو کلب لیکلي چې دا خبریالان په رسمي توګه نه وو استول شوي، بلکې سفر یې شخصي وو. په ایران کې د تېر سپتمبر د مظاهرو له پیل راهیسې چې علت یې د پولیسو په قید کې د 2 کلنې محسامینې وژل کېدل و، ګڼ و ایرانی ورزشکارانو، خبریالانو او فعالانو چې بهر ته تللي هلته یې د پناه غوښتنه کړې. وسم راپورنه په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي طالبان به تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. هغې ټینګار کړی چې طالبان باید د ښځو حقونه رعایت کړي. طالبان د 2020 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او تر اوسه یې حکومت د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. صفی الله ستانکزی او نور جزئیات.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا دایمي استازي لیندا توماس گرینفیلد وایي امریکا به پر طالبانو د بشري حقونو او ښځو د حقونو په خاطر فشارونو ته دوام ورکړي. اغلی گرینفیلد له امریکا غږ سره په یو یو مرکه کې چې پرون خبره شو دا هم ویل امریکا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی او په ښکاره یې ویلي تر هغو بې پرسمیت ونه پیژني چې مستحق نه وي. لینډا گرینفیلد د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا امریکا د دې لپاره چې طالبان وهڅوي څو د اقلیتونو او ښځو حقونه رعایت کړي کومه بدیله لار لري که څنګه؟ وویل
We're continuing to put pressure on them on issues related to human rights.
موږ پر هغوی د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړه فشارونه ته دوام ورکوو. موږ د حکومت نه دی پیژندلې او دا مو څرګنده کړې ده تر هغې به یې په رسمیت ونه پیژنو تر څو چې دوی داسې چلند ونه کړي چې وښيي دوی د رسمیت پیژندلو مستحق دي. بنان موږ په دې برخه کې تعامل ته دوام ورکوو. موږ غواړو افغانو ښځو او نجونو ته د روښانه کړو چې موږ داسې نړۍ نه وینو چې افغان ښځې او نجونې زده کړې کار او د نړۍ د ټولو سیمو د ښځو په څیر خپلې هیلې تعقیب نشي کړای.
Everywhere else in the world.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي گرینفیلد د سرګندونې په داسې حال کې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری او د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له پلاوي سره دوه ورځې غونډه وکړه. د خبرو له پای ته رسیدو وروسته رینا امیری په یو لړ ټویټرونو کې لیکلي چې له طالبانو سره د مستقیمو خبرو پر اړتیا باندې د افغانانو او د بشري حقونو د مدافعینو د پراخ تاکید له مخې هغې په وار وار د شریا خونه د وضعیت د خکیدو پر بیړنۍ اړتیا ټینګار کړي. په دغه غونډه کې په افغانستان کې هم د هغې پر دې څرګندونو د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو لخوا نیوکې شوي. د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغې ډلې افغان نجونو ته په منځنیو لیسو کې د زده کړو اجازه ورنه کړه. افغان ښځې او نجونې په پوهنتونو کې له زده کړو منع کړي او د افغان ښځو او نجونو کار یې هم په ادارو کې محدود کړ. طالبانو د ملګرو ملتونو په ګډون په نادولتي سازمانونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو او په وروستۍ پریکړه کې طالبانو د ښځو سینګارتونونه هم بند کړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اورېدلای شي. د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د برېټانیا حکومت زرګونو افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. برېټانیا د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس څخه باندې یویشت زره کسان له افغانستان وویستل چې له دې ډلې یوه لویه برخه لا هم کورونا نه لري. د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې د افغانانو د دایمي استوګنې چاره ټکنۍ کړې. صفي الله ستانکزی او نور جزئیات.
په برېټانیا کې چې وارد مخه د کورونو کمښتو نویو افغان کډوالو ته په اسانۍ کورونه نه پیدا کیږي. یو شمیر افغانان په میاشتو په هوټلو کې پاتې دي او لایې د دایمي استوګنې او کورونو غم نه ده خوړل شوی. د راپورونو له مخې له هغو یوشتو زرو کسانو څخه چې برېټانیا تر دې دمه له افغانستان ایستلې نږدې اته زره اته سوه تنه لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. له دې ډلې یو هم عبدالحق فکری ده. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کور ژمنه ورسره شوې خو لا هم دی او کورنۍ په هوټل کې میشت دي.
یو کال کې شې له افغانستان څخه راغلی یم. د خپل فامیل سره دلته په کینډ کې د برجین هوټل کې د نورو افغان مهاجرانو سره ژوند کوم. څلور میاشتې مخکې د حکومت ویلي وو چې هوټلونه باید خالي شي. د کورونو مسله هم حل شوې. ټولو ته کورونه پیدا کړي. کونسل په تدریجي سره فرماین تاریخ د هوټل څخه وزي او زیاتره ته کورونا پیدا کړي او پرځای شوي دي. درېمه غوښتنه دا وه چې زموږ چې موږ کار پیدا کړي. اکثره زموږ ملګري چې دي هغه کار کوي او زیاتره د واده کړی دی. موږ ورته اسلام هم کارونه پیدا کړو کله چې تاسو ځای پر ځای شي او خپل کورونا ته ور انتقال شي.
د برېټانیا حکومت شاوخوا درې میاشتې مخکې امر کړی و چې د اگست تر پنځه ویشتمې باید هوټلونه له افغان کډوالو خالي شي. د برېټانیا د کورنۍ چارو وزارت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې او لاسنیوي لپاره د 215 میلیونه پاونډ بودیجه اعلان کړي خو محلي شوراګانې دا پیسې کافي نه بولي او وایي چې په دې سره به افغانان په یو بل موقتي ځای کې میشتوي او هغه هم سلګونه کیلومتره لري. د دغو افغانانو د برخلیک په اړه اندېښنې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي او آن د بېکورۍ له برخلیک سره مخ کېدونکي دي. د کډوالۍ د حقونو یو مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی وایي د برېټانیا حکومت د افغان کډوالو د دایمي استوګنې په برخه کې سمه همغږي نه لري.
همغږي نشته د لوکل ګورنمنت ترمنځ او د سنټرل ګورنمنت ترمنځ او بیا کورنیو چارو وزارت دی بیا د کابینټ آفس دی وزیر یو شی وایي بل وزیر بل څه وایي بل وزارت بل څه وایي خو دغه پیسې چې 250 میلیونه دوی وویل چې موږ تاسو درې میاشتې وخت درکړه او 250 میلیونه سپورټ پکیج موږ اناؤنس کړ 250 میلیونه پاونډ چې دي تاسو ته بودجه وټاکله چې تاسو سره په دې اډوانس پیمنټ کې او کور لپاره سامان اخلي د هغه ټول شیانو کې به تاسو سره دغه لوکل اتارټي د کونسل خلک کومک وکړي خو په حقیقت کې چې کله هلته لاړ شي هلته دا کسان دغه وایي دا پیسې موږ ته راکړل نه دي
سرلای ځینې نورې ستونزې هم یادوي چې ځینې افغانان لرو پرتو ښارونو او کلیو ته نه ځي او په لویو ښارونو کې د بیو د ګرانۍ په سبب ژوند نشي کولی. دا مسله یو شمېر نورو افغانانو چې په برېټانیا کې میشت دي هم تایید کړي چې تازه کډه شوي افغانان د حکومت لخوا وړاندیز شوي کورونه اکثر نه مني او غواړي لویو ښارونو لندن، منچستر یا هم برمنګام کې ځای پر ځای شي. سره له دې چې د برېټانیا حکومت ویلي ژمن دی چې افغانان به د بیکورۍ له برخلیک سره نه مخ کېږي، خو د راپورونو په اساس د انګلستان په ختیځ ښار باکینګام شایر او په جنوبی ښار هیډفورد شایر کې دا اونۍ لسګونه افغانان به کوره شوي. اندېښنې دي چې په راتلونکو اونیو کې به د ایسکس، ساوت هامپتن، ډیوین او باسینګستوک له هوټلونو هم سلګونه افغانان وایستل شي.
و موردل چې د کډوالۍ د حقونو مدافعین اندېښنه ښیي چې د برېټانیا د حکومت او د محلي چارواکو ترمنځ همغږي نشته او دې مسلې په دې هیواد کې د افغانانو د دایمي استوګنې چارې ټکنۍ کړې. د برېټانیا حکومت نږدې نه سر افغان کډوالو ته له هوټلونو د وتلو امر کړی. په دې اړه صفیولا ستنګزی په برېټانیا کې میشته کډوالو د حقونو له مدافع او لیکوال ګلولي پسرلی سره مرکه کړې او په سر کې د افغانانو د دایمي استوګنې د ټکنۍ پروسې د اصلي عواملو په اړه پوښتنه
تر خدای وو چې کله د افغانان راغل دوی افغانستان نه افغانان راوست شاوخوا 6000 خلک. مسله په دې کې سوه چې هغوی دلته پلان نه درلوده، ستراتیجي نه درلوده او هغه افغانستان نه راوسته او دلته د کورو کمبوتوال ډېر انګریزان ډېر انګلیسي خلک دلته څوک اوسېږي هغوی لپاره کورونه نه پیدا کېږي. د کورو پیدا کېدو مشکل پخوانه دی، بیا د افغانانو کورنۍ ماشاءالله غټې دي نو مشکلات ډېر و. تقریبا شپږ میاشتې کېږي زه د کورنیو چارو وزارت سره په دې کې یو مشورې او څه مې چې د وسې هغه سره کوم څنګه افغانان هوټل نه وباسي تقریبا 9000 نه تر 10000 پورې افغانان زی په ځای کړی دي. پاتې 8000 تقریبا پاتې او درې میاشتې مخکې هغوی ته چې نوټس ورکړي چې هوټل نه باید وځي په درې میاشتو کې او ځان ته کور پیدا کړي. مخکې خو ورته ویل شوي چې تاسو ته موږ کور پیدا کوو او ځینې افغانان لکه تا چې مخکې یادوري وکړه ځینې فکر کاوه چې لندن ته لاړ شي، برمنګام او مانچستر او ښارو ته مختلف مشکلات او کله به چاغوتې د کور افرو صاحب نه مانه یا به لرې وو یا به کلی کې وو یا به په لرې لرې ښارو کې وو. دا مسلې اوس خبرې ته رسېدلې ده چې اوس کورونه نشته.
یعنی دا مشکل یعنی دو طرفه غوندې وو چې هم افغانانو هغه افرونه یا وړاندیزونه چې دوی ته کېدل هغه نه منله یا به حکومت هم د کمبود سره مخ د کورونو
حکومت خو چې د افغانانو غلط د افغانان افر نه مني افغانان ته درخواست کېږي نه مني هغه سینه وو افغانانو چې غوښتلې مثلا خپله به کور سي هوملس سي او ځان په شاروالی او کنسل ورتاوان کې اخر کې زین ته وځي سی وو دسي خصوصا افغانان چې برتانوي افغانان وو ته لارې کوچی معلومي و چې څنګه وکولای چې حکومت باندې مثلا نوبند کور واخلي. خو مثلا مهمه خبره ده چې کورونه نه او بیا په زمن کې زین کورونه دی وزارت دفاع ستا دی ارمی کورونه دی چې هغه پټ لري زوی کې دي هغه چاته ورکه چوک چې هغه سپیسیفیکلی کوم وزارت دفاع سره کار کړه او خلکو لپاره وکړه. نو مطلب دلته مختلف مشکلات خو مین مشکل چې دلته په برتانیا کې دی کورو کم بوتواله دی او بل دا خلک کار نه کوي. دوی ته وچ تاسو ځان خپل کورونه پیدا کوي چې کله ته د کور والا سره غږیږي چې ماته کور راغاغه ته وچ ته کار نه کوي، ته ریفرنس نه لري، ته د کار سابقه نه لري، مثلا تاسو څنګه کور درکړه.
بله چرلی سي بمدغه دي همدغه دي د کور د چختانانو او انګريزان چې کورونه کرایه ورکي یا د نورو وادونو خلک چالتہ کرایه ورکي خپل کورونه دوی اکثر وایي چې باندې لټي او افغانانو ته کور نه ورکي وایي بچ تاسو عایدات کم دي او د کرایه نشي ورکوله. په دې برخه کې نو د دوی لاس نیوي نه کیږي کسانګه
همدغه دي زوس مثلا مرزما کور کې کوم څه کوم دا کور والا غواړي چې کور خرڅ کړي او فلټ کې اوسې کوم زه کور پسې ګرځم زه چې کور ترسم 12 کسان نورمال ته لاړی بیا وي اقتصادي حالات او زما اقتصادي سچويشن ټول هغه د کور والا ګوري بیا هغه چاته ورکه چا باندې چې اعتبار او اعتماد زیات دي نو ماجر چې شوي او بیا په مثلا دغه حالات کې چې کار نه لري او اوس نو نه هیوا تر هغه په کوم اعتبار او اعتماد کم کې څه هم بیا ورانه سره حکومت مرسته حکومت کې جته بنفټ ورکه پیسې حکومت کې بیا من وزارت داخله ته وزارت کورن چارو وزارت د مشورې کښ تاسو خو تلاس ل 1000 روپے ورکی چې خلک خپل د اډوانس پیمنٹ او ډیپوزټ او د کوم شرایط چې دا پوره کی بیا غوی ویل چې 1000 نه نه پر سر ته 1000 روپے ورکو د کنسولو له ترنه کوم مشکل دا دی چې حکومت 200 میلیونه پاونډ د بودیجه وټاکره دی افغانانو د 7000 افغانانو د استل لپاره مشکل دلته جوړ شو ځاګه پیسې کنسولټ یا مثلا شاروالې تنه درسې شاروالې والا په حکومت وراړي حکومت په شاروالې وراړي.
درنو اوریدونکو اوس مو رابولم چې د ازادي رادیو نیوز خبرونه تاندې څنګه او هم دا ډول درسي سات خبرونه هم ووري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درسي نه زده کیږي.